دنونته ور وړل شي وي دي د ایم ایس ایف د عملیاتو مشر بارت جانسنز وایي دي چې د پیښې څرنګوالی او په ناروغانو کې لیدل شوي حالات څرګندوي چې خلک په ډله ییز ډول د داسې موادو قرباني شوي چې اعصاب تخریبوي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې اداره چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې په دې حمله کې د 450 ماشومانو په ګډون 322 تنه وژل شوي دي. د سوریې حکومت او مخالفینو پر یو بل د کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستلو تور لګولی دی. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ساده رادیو نو اوریدل وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او مطالب لرو. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته به طرفه کسان معرفي نشي، د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کولای شي. په دې اړه د انتخاباتو د کمیسونونو د غوراوي د کمیټې د اعلان پاړه چې وایي د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړو د غوړه کولو کار پیل کړي ریپورتونه لري. په خبرونو کې مو اوریدل چې ولسمشر حامد کرزی سبا دوشنبه پاکستان ته سفر کوي. ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د دې سفر لاسته راوړلو ته هیله من دي ولې ډاډ نه دي. په دې اړه د سیاسي چارو کارپو عبدالستار سادات سره مرکلرو چې وایي
دنه باور دلیل پیدا ده چې د لسګونه سفرونه د نتیجو پاکستان ته نو اوس هم داد نشي کولای.
دا خغلی سعادت سره بشپړه مرکه په ام دی خبرونه کې خبره وای صاحب سو کنه وای چې دا سړک د غاړي ماينونه افغان امنیت زو کنه تلوي غواخته. په دې اړه له کابل ریپورت لرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې به مو د پاکستان په پنجاب ایالت په بکر نومي سیمه کې د روانو فرقې شخړو په تازه حال خبر کوم. درنګا د سوریې د حالات په اړه ریپورت لرو. دوستانو باید یادونه وکړو چې د افغانستان په وخت 8:30 مایکروفون ستاسو خبرونه لرو چې پکې به ستاسو نظرونه اورو. د نن ورځې موضوع مو پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د سفر سره په افغانستان کې د سولې لپاره په شتو هیلو او تموده. تاسو هم کولای شئ چې په دې اړه راته بیا خپل نظر وایئ. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ خبرداري ورکړی چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته به طرفه کسان معرفي نشي، د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کوي. د ټاکنو د کمیسون د غړو انتخاب کمیټې پرون اعلان وکړ چې د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړیتوب لپاره کاندیدان په یو ونه کې خپل غوښتنلیکونه ورسپارلی شي. فرشته جلالزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنیاد فیفا غوښتنه کوي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اوریدو کمیسون د غړو په ټاکلو کې باید مسلکي معیارونه په پام کې ونیول سي. د فیفا د ادارې اجرایوي مشر جانداد سپینغر پرون ازادي راډیو ته وویل د شکایتونو د اوریدو کمیسون ته له سیاسي ډلو سره د تړلو کسانو معرفي کېدل به د دغه کمیسون اعتبار ته زیان ورسوي. ښاغلی سپینغر ټینګار وکړ چې د بې طرفۍ اصل او مسلکي معیارونو ته نه پاملرنه به د ټاکنو پروسه له جدي ستونزو سره مخامخ کړي.
کمیسون د شکایاتو یو ډیره مهمه مرجع ده په انتخاباتو کې. که دا بې طرفه او مسلکي وي نو کله که مشکل راځي، اعتراضات، شکایات زیات وي، دا به اوس توانیږي چې مشکلات د پروسې حل کړي. او د دې اعتماد دپاره هم دغه دوه اصله چې مسلکي والی دی د اعضا او بې طرفي ده، دا ډیر مهم دي. نو اوس باید کمیټه د ګزینش ډیر دقت وکړي چې دغه داسې کسان راشي چې هم مسلکي توانمندي ولري او څیره ورکړي دي کمیسون ته، هم بے طرف او عدم سیاسی و وابستگی ولش. نو که دا کار وشي خدا کمیسون دا خوی، او که نه کمیته دا گزینش دا دوان مثل کی میارو تا توجه اونه که او وجود شرایط کسان وانشی، بیا با طبیل دا کمیسون دا انتخابات و کمیسون دا اندی او مثل کی تیره اونه لری او
حالت جنداد سپینغر د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غړو د ټاکل کېدو څرنګوالي ته په اشاره وویل فکر نه کوي چې د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اوریدو د کمیسون د غړو په معرفي کې به مسلکي معیارونه مراعات شي. په افغانستان کې د ټاکنو د کمیسونونو د غړو د انتخاب کمیټه شپږ غړي لري. دا کمیټه وایي چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د غړیتوب لپاره خلک د شایسته سالاري د اصل له مخې غوره کړي او ولسمشر کرزی ته ورمعرفي کړي وو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په نوې غړو کې د عبدالرحمن هوتکی، ګلالی یڅکزی، شریف زرمتی، احمد یوسف نورستانی، سریر برمک، قاضی سلیمان حمید او عزیز بختیاری نمونه شامل دي. د ټاکنو د کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټې هغو کسانو ته چې غواړي د ټاکنو په اړه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون غړیتوب ترلاسه کړي یوه اونۍ وخت ورکړی چې خپل غوښتنلیکونه ورته وسپاري. د ټاکنو د کمیسیونونو د غړو د غوره کولو کمیټه به د دغو کسانو له ډلې 15 تنه د وروستي تایید لپاره ولسمشر کرزی ته معرفي کړي او ولسمشر کرزی به د ورمعرفي شویو کسانو له منځه 15 تنه د شکایتونو د اورېدو د کمیسیون د غړیتوب لپاره ټاکي.
و مو ورته چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنیاد خبرداري ورکړي چې د انتخاباتو په اړه د شکایتونو د اورېدو کمیسیون ته به طرفه کسان معرفي نشي، د ټاکنو پروسې ته جدي ستونزې پیدا کوي. د انتخاباتي کمیسیون د غوراوي کمیټې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو د کمیسیون د غړو د غوره کولو کار پیل کړی دی. د شپږ کسیزې کمیټې د شنبه په ورځ په خپله غونډه کې د انتخاباتي شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړو د ټاکلو لایحه تصویب کړه. په خاطر دې کمیټې د انتخاباتو د کمیسیون غړیتوب ته هم ولسمشر حمید کرزی ته د 20 کسانو لیست وړاندې کړی و چې له هغو څخه نه تنه د انتخاباتو د کمیسیون د غړو په توګه وټاکل شول. په دې اړه پام وکړئ له کابل د جمیلې شریف رپورټ ته.
د انتخاباتو د کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټې اعلان وکړ چې تر یوې اونۍ پورې د انتخاباتو شکایتونو د اوریدو کمیسیون د غړیتوب ترلاسه کولو لپاره په شرایطو پوره کسان خپل غوښتنلیکونه وروسپاري. د مشرانو جرګې رئیس او د غوراوي کمیټې یو غړي فضل هادي مسلمي د شنبه په ورځ د کمیټې له غونډې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې تر بلې شنبه پورې دوی دغه غوښتنلیکونه مني.
لایحه تصویب شوه او تر روانې شنبه چې یو هفته کېږي 12 بجو پورې هغه دوستان خویندې ورونه چې غواړي چې د کمیشنر صفات غوراوي کمیټې نه د اعتماد رای واخلي نو خپل اسناد د تسلیم کې برنشه. دا اسناد د جمع کېدل نه وروسته وګورو چې څومره دوستانو اسناد جمع کړي د هغې پیشبیني ورته شم کوی. بیا به وګورو چې څومره د ارزیابۍ وخت لګي هغه وخت به هغې وخت خبرې کوو او د روانې د یکشنبې نه ایسته به مونږ کمیټه کار کوو تر څو هر څو ورځو کې چې وکولی شو دغه 15 نفر جمهور رئیس ته معرفي کړو.
مسلم یار وویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیتوب د ترلاسه کولو لپاره د مراجعه کوونکو اسناد څېړي او له هغوی څخه به یې 15 وړ کسان ولسمشر ته ور وپېژني. د قانون له مخې ولسمشر د همدغو 15 کسانو څخه 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د غړیو په توګه ټاکي. فضل هادي مسلم یار وویل چې ټول هغو کسانو ته به د ګډون حق ورکړل شي چې په شرایطو برابر وي، خو هغه د دې شرایطو په اړه څه ونه ویل. تر دې مخکې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه تنه غړي هم د هغو 20 کسانو له لیست څخه ټاکل شوي وو چې د غوراوي کمیټې ولسمشر ته وړاندې کړي وو. د مشرانو جرګې، ولسي جرګې، د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې کمیسیون رئیسان، د سترې محکمې سرپرست او د مدني ټولنې یو استازی د دې شپږ کسیزې کمیټې غړي دي. خو مسلم یار وویل چې تر اوسه پورې په دې کمیټه کې د مدني ټولنې د استازي څوکۍ خالي ده. د راپورونو له مخې د مدني ټولنې سازمانونه د خپل منځي اختلافاتو له امله تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کمیټې ته خپل یو استازی ور وپیژني.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
دوستانو مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوی د افغان ولسمشر حامد کرزی سبا د دوشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. ولسمشر کرزی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خپل دې سفر په اړه هیله مند دی، خو د لاسته راوړنو په اړه یې ډاډ نه لري. د چارو پوهان وایي د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي چې د افغانستان له زیان سره تړلي، نو ځکه ښاغلی کرزی ډاډه نه دی. معصوم میوند د سیاسي چارو له یو کارپوه عبدالستار سادات سره مرکه کړي. نوموړی په پایل کې وایي
د نه باور دلیل خو یې دا دی چې د ده لسګونه سفرونه د نتیجې وو پاکستان ته، نو اوس هم ډاډ نه شي کولی. بله مسله دا ده چې د پاکستان خانې کېدل د افغانستان د ثبات په اړه دا اسانه نه ده. یعنی پاکستان ډېر داسې د ګټو تضاد لري د افغانستان د ثبات سره چې سخته ده باور کول چې آیا پاکستان به خپل هغه بنیادي سیاستونو ته تغییر ورکولی وشي. د پاکستان ګټې داسې تنظیم شوي دي چې د افغانستان ضرر باید کوي. نو دا یو دقیق او بنیادي دې بدلون تزرات لري. آیا دغه بدلون راغلی دی کوم دی راغلی؟ پاتې شو د هیلې او د امید مسله د فکر کوم ولسمشر کرزی تر نور سفرونو او د سفر ته هیله من ډیر دی. هغه په څو دلیلو. اول دلیل دا دی چې د پاکستان لومړی وزیر پنجابی دی، هغه د پاکستان خاوند ځان بولي. تیر ولسمشر چې وو هغه عملا په خپل پاکستان سره کوم خواخوږي نه درلودله. پاکستان عملا خپل په بحران کې غرق شوی دی. ولسمشر کرزی داسې فکر کوي زما په باور باندې چې یعنې د هغوی په پاکستان باندې زړه درد کوي، نه غواړي
د پاکستان وران شي بنان د افغانستان بې ثباتي او د پاکستان بې ثباتي دقیق ارتباط سره لري.
ولسمشر کرزی ته دغه سفر مهم دی د افغانستان لپاره ستاسو له نظر مهم بولی تاسو، نو بیا ولسمشر کرزی ډاډ ولینه لري د دې سفر په اړه باندې؟
امریکایان فشار راوړي په پاکستانیانو باندې، فشار زیات کړی دی چې افغانانو سره په دې برخه کې مذاکره وکړي، ځکه که دا مذاکره ونشي او دلته د هیلو څراغونه بل نشي نو زه فکر کوم چې امنیتي تړون مذاکره هم بنبست سره مواجه کېدای شي. او نن د ولسمشر کرزی په خبرو کې هم دا خبره څرګندېدله. د درې لسیزو راهیسې پاکستان په افغانستان کې بر لاس لري او اوس دا بیخي هلته یو رواني وضعیت حالت ایجاد کړی چې د افغانستان د قوت او د افغانستان د غښتل کېدلو سره پاکستانیان د رواني لحاظ نشي موافق کېدلی. بله مسله همغه د خپله د ولسمشر کرزی تجربه ده، دوی سره د سیاستونو چې هر ځل په ډیپلوماتیکو محافلو کې وعدې ترلاسه کړې په دې باندې ونه شو توانېدلی د پاکستان ملکي سیاستوال چې هغه د هغه په عمل کې راولي، ځکه نظامیان هلته په داسې شکل باندې قدرت لري یا په ډیپلوماسي کې د هغوی دومره نفوذ لري، خصوصا په تصمیم ګیري کې چې هغه د پاکستان ملکي حکومت یا د ډیپلوماسي دستګاه نه لري. دا ټول فکټورونه سبب دی کېږي چې ولسمشر کرزی باور کولی ونه شي. زه فکر کوم یو نوی پیل کېدی شي، ځکه امنیتي تړون باندې د مذاکرې مسله ده. که افغان دولت داسې یو څه د پاکستان نه ترلاسه نه کړي، ځکه د شرط په توګه امریکایان ته د افغانستان ثبات مسله مطرح کړي، زه فکر نه کوم چې دا د هغه شي.
سادات صاحب، افغان ولسمشر یا افغان حکومت هغه پلاوی شوی د ولسمشر کرزی سره به ځي پاکستان ته، څه کول هلته دی پکار دی؟ کوم مسایل دی باید مخ ته وړاندې کړي چې پاکستانی چارواکي د رښتینی همکاري لپاره یوازې بیا د تیر په څیر باندې ژمنې ونه کړي؟
زه فکر کوم چې دا د افغان دولت ته پکار ده چې مشخصه د سولې تضمین اخیستی وشي، یعنی په طالبانو باندې د فشار په مجموع کې مخالفینو باندې د پاکستان د فشار تضمین ترلاسه کړي. او د دې د پیل لپاره طبعا افغان دولت به د ملا برادر د خوشي کېدلو غوښتنه کوي، د ځینو نورو طالب بندیانو غوښتنه به کوي، چې دا به د پاکستان له خوا سره د یو ډاډ په توګه د یو ضمانت په توګه شاید دوی مطرح کړي چې که چېرته هغه وشي دا په دې معنا چې پاکستان لیواله دی، علاقمند دی چې وضعیت کې بدلون راشي. زه فکر کوم مهم ټکی به هم ده.
د سیاسي چارو افغان کارپو عبدالستار سادات چې تاسو ورسره پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سفر په اړه مرکه اوریده. تاسو موږ غلازادي رړونه وري ایساب څوک نه وای چې د سړک د غاړې مینو افغان امنیتي ځواکونه ته لوی غواخته او دوی په دې برخه کې د مبارزه 200 ډالو ته روزنه ورکي. په دې اړه کابل د اسد الله لودین راستولې ریپورت اورو.
په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ایساف ځواکونه وایي چې د جګړې په ډګر کې افغان او بهرنۍ ځواکونو ته 50% مرګ ژوبله د ښخ شوو ماینونو له امله اوړي. په کابل کې د ایساف د ګډې عملیاتي قومندانۍ د پلان مرستیال فرګس مک لیکلن د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې د دې ډول ماینونو د کشف او شنډولو لپاره یې نوې هڅې پیل کړې دي. جنرال لیکلن د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو څه باندې 200 ډلې د ښخ شوو ماینونو د شنډولو روزنه ترلاسه کوي.
ښخ شوي ماینونه د جګړې په ډګر کې د 50% مرګ ژوبلې سبب کیږي. اوس په دې برخه کې څه باندې 200 ډلو ته چې هره ډله کې دوه یا درې کسان شامل دي روزنه ورکول کیږي. دوی د ماینونو په ضد د مبارزې او څارنې مسلکي روزنه ترلاسه کوي. دوی ته د ماین د کشفېدو وسایل او نقلیه وسایط ورکول کیږي.
د استرالیایي جنرال وویل چې دا مهال د افغانستان په بیلابیلو برخو کې 90% ماینونه له چاودنې مخکې کشف او شنډیږي. په دې وروستیو څو میاشتو کې د سړک د غاړې ماینونه زیات شوي چې کله ناکله یې عام خلک هم قرباني کیږي. یوناما هم نږدې یوه میاشت وړاندې په خپل راپور کې وویل چې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله 23% زیاته شوې چې اصلي لامل یې همدا ماینونه دي. د افغانستان د دفاع وزارت هم تاییدوي چې د ښخ شوو ماینونو له امله افغان پوځ ته ډېره مرګ ژوبله اوړي، خو وایي چې دغه ډول ماینونه ټول بهرني متخصصین جوړوي. د دې وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي وایي چې له ښخ شوو ماینونو سره مبارزه د دوی په لومړیتوبونو کې هم ځای لري. ښاغلی اعظمي دغه ماینونه په دوه برخو وویشل.
هغه بمونه چې په افغانستان کې کارول کیږي دوه ډوله دي. یو سطحي دی چې بهرني متخصصین راځي او په افغانستان کې خلکو ته د جوړولو روزنه ورکوي. بل ډول بیا په بهر کې جوړ شوي قوي ماینونه دي چې د بهرنیو استخباراتي کړیو په وسیله هیواد ته را دننه کیږي او دلته په انتحاري حملو او د سړک غاړې حملو کې ترې کار اخیستل کیږي.
د دفاع وزارت وایي د حکومت وسلوال مخالفین د دې لپاره د ماینو په ایښودو تمرکز کوي چې له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان له لاسه ورکړي. د بشري حقونو مدافعین وایي چې د جنگ ښکېلې ډلې باید د ماینونو له ایښودو ډډه وکړي، ځکه د دوی په خبره اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. دا چې په دې برخه کې به د ایساف په مرسته د افغان ځواکونو په الشوې مبارزه څومره نتیجه ورکړي، دا به د وخت په تیرېدو څرګنده شي. اسدالله لودین، آزادی رادیو، کابل.
د افغانستان یو لس دولتي پانتونونو د پانتونونو د نړیوال شورا غړیتوب ترلاسه کړی. په دې اړه به له کابله د خان محمد سین پر استولې ریپورت کې تفصیل واورو.
له بهرنیو معتبرو پوهنتونونو سره د افغانستان د پوهنتونونو د اړیکو د ټینګولو په لړ کې د هیواد یولس دولتي پوهنتونونه د آی یو سی یا د پوهنتونونو په نړیواله شورا کې شامل شول. په دې شورا کې د افغانستان د پوهنتونونو د شاملېدو تړون د شنبې په ورځ په کابل کې د لوړو زده کړو د وزیر ډاکټر عبیدالله عبید او د آی یو سی د رئیس ډاکټر برهان حکمت عزیز اوغلو ترمنځ لاسلیک شو. د لوړو زده کړو وزیر باور څرګند کړ چې له پیژندل شوو پوهنتونونو او علمي او تحقیقاتي مؤسسو سره د افغانستان د پوهنتونونو اړیکې او ګډې همکارۍ به وکړی شي چې نورو علمي انکشافاتو ته لاره هواره کړي.
با این که 11 پوهنتون ما عضو شورای بین المللی پوهنتون ها میشه، این خودش میتونه که
دا چیز مونږ یو لس پوهنتونونه د نړیوالو پوهنتونونو د شورا غړي کیږي، دا کولای شي چې د لوړ زده کړو په مختلفو برخو کې د ظرفیتونو په لوړولو کې له مونږ سره مرستي وکړي. هیله ده چې آی یو سی سره زمونږ اړیکې د دې سبب شي چې زیاتې علمي لاسته راوړنې ولرو.
د پوهنتونونو د نړیوال شورا مرکز په ترکیه کې دی چې د نړۍ د شپږ ویشتو هیوادونو 150 پوهنتونونه یې غړي دي. د لوړو زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې له کابو یو کال راهیسې هڅې روانې وي چې د افغانستان پوهنتونونه د دې شورا غړي شي. بلاخره تېره اونۍ د دې شورا یو پلاوی کابل ته راغی او د چهارشنبې او پنجشنبې په ورځو کې د افغانستان د لوړو زده کړو وضعیت وڅېړه او وی منله چې د افغانستان یولسو پوهنتونونو ته دی د یاد شورا غړیتوب ورکړل شي. په یاد شورا کې نوی منل شوی افغان پوهنتونونه د کابل پوهنتون، د کابل طبي پوهنتون، د ښوونې او روزنې، د بلخ، کندهار، هرات، پکتیا، خوست، ننګرهار او کونړ پوهنتونونه دي. تر دې مخکې هم له ځینو بهرنیو پوهنتونونو سره د افغانستان د یو شمیر پوهنتونونو د ګډې همکارۍ تړونونه لاسلیک شوي دي.
دا پاکستان د پنجاب ایالت په بکر نومي سیمه کې د جمعې د ورځې راپدې خوا د دوو مذهبي ډلو ترمنځ نښتې روانې دي چې په ترڅ کې تر دې دمه یوولس کسان وژل شوي. ذبیح الله شفق له پاکستان نه په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د پاکستان د پنجاب ایالت په بکر کې د جمعې په ورځ د دوو مذهبي ډلو ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی چې له امله یې دواړو ډلو پر یو بل ډزې کړي او دواړو غاړو ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې په دغه نښته کې تر دې د میولس کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. خبر ځای مخکې لیکي چې د پنجاب ایالت د بکر په کوټله جام نومي سیمه کې د جمعې په ورځ دوو مذهبي ډلو اهل سنت والجماعت او شیعه مذهب مسلمانانو ترمنځ سره رامنځته شوی تاوتریخوالی اوس هم دوام لري چې په ترڅ کې لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي. همداراز خبر ځای مخکې لیکي چې امنیتي ځواکونو په بکر کې د شنبې په ورځ تر نامعلومه نیټې پورې ګرځ بندیز لګولی دی او هیڅ چاته په سیمه کې د ګرځېدو اجازه نه ورکول کیږي. د پاکستان دولتي تلویزیون د پنجاب ایالت د بکر د یو تنجک پوړي امنیتي چارواکي په قول ویلي چې پولیس نشي کولی په سیمه کې د مذهبي ګوندونو ترمنځ د رامنځته شوي تاوتریخوالي مخه ونیسي. د پنجاب ایالت مشر وزیر شهباز شریف د بکر پیښه غندلې او پر امنیتي ارګانونو یې غږ کړی دی چې د بکر د پیښې مسؤلین د ژر تر ژره ونیسي. نوموړي په دې اړه ویلي دي چې د قانون ماتونکو پر ضد به جدي ګامونه پورته کړی شي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان په بیلابیلو ایالتونو کې د مذهبي تاوتریخوالي په پیښو کې څرګند زیاتوالی راغلی دی چې له امله یې تر اوسه پورې سلګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی او دا لړۍ لا دوام لري. همداراز په دې وروستیو کې د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکزي ښار کوټه کې د مذهبي تاوتریخوالي له امله لسګونه هزار توکمه شوي مذهب مسلمانان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
سپینې ماڼۍ پرون وویل چې ولسمشر باراک اوباما د ملي امنیت په چارو کې د خپلو سلاکارانو سره ګوري او د سوریې د وضعیت په ارتباط په راتلونکو ممکنو اقداماتو خبرې کوي. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي په یوه اعلامیه کې ویلي چې واشنگټن په دې ارتباط په پراخو امکاناتو خبر کوي. د ازادي راډیو د خبرې څانګې رپورټ درته فرشته جلال زید راوړي.
د سپین مانی یو چارواکی ویلی چې جمهور رئیس باراک اوباما د استخباراتو ادارې ته دند سپارلی ترڅو په دې اړه چې د سوریه حکومت د کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی حقایق او شواهد راغونډ کړي. ولسمشر باراک اوباما په یو مرکه کې چې د جمعې په ورځ د سینن له ټلویزیون څخه خبره سو وویل چې که چیرې دا ثابته شي چې د سوریه رژیم له کیمیاوي وسلو کار اخیستی، وضعیت به د امریکا پاملرنې ته اړتیا پیدا کړي. د بشار الاسد د رژیم اپوزیسیون ادعا کوي چې د حکومتي ځواکونو د کیمیاوي وسلو په حمله کې د 500 او 1500 ترمنځ خلک وژل شوي دي. د بشار الاسد رژیم دا ادعا ردوي. د سوریه دولتي ټلویزیون د شنبې په ورځ پر مخالفو وسلوالو تور ولګاوه چې د دمشق ښار ته نږدې د جوبار په سیمه کې یې کیمیاوي وسلې څخه کار اخیستی. د ملګرو ملتونو د سازمان د بېوسلو کولو د ادارې مشره انجلا کاني پرون دمشق ته ورسېده ترڅو د سوریه پر رژیم فشار راولي چې د سازمان څارونکو ته اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د کیمیاوي وسلې د کارول کېدو د ادعاو په اړه څېړنې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وړمه ورځ د سوریې پر حکومت او مخالفینو غږ وکړ چې د دوی له څارونکو سره همکاري وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لاورن فابیس ویلي چې د ملګرو ملتونو څارونکو ته باید ډېر ژر دا اجازه ورکړي چې ترڅو خپلې ضروري ازموینې ترسره کړي.
Et donc la solution évidente c'est que puisqu'il existe une équipe
Fabius Well هغه ټول معلومات چې موږ په لاس کې دي څرګندوي چې د کیمیاوي وسلې د کارولو په وسیله دمشق ته نږدې قتل عام شوی او دا څرګندوي چې د بشار الاسد رژیم لاس پکې لري. بریتانیا ویلي چې د بشار الاسد رژیم ځواکونه د پیښې مسؤلین دي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل د جمعې په ورځ وویل چې واشنگتن د خپلو سمندري ځواکونو په برابرولو پیل کړی ترڅو کچېری په سوریه کې د امریکا د پوځ د مداخلې په برخه کې کومه پریکړه وشي تیار اوسي. د امریکا د دفاع وزیر د دغو امکاناتو په اړه نور جزئیات نه دي څرګند کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه کړې وه په څو شیبو کې مایکروفون ستاسو خبرونه پیلوو چې پکې به پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه ستاسو نظرونه واورو. تاسو له دې سفر نه څه هیلې او تمې لرئ په دې اړه بغږیږو. خو اوس وخت 8:30 شوې. حمیده عثمان درته د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکی دروړي.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس احمد کرزی به سبا پاکستان ته سفر وکړي. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا د ټاکنو د کمیسیون د غوراوي له کمیټې غوښتي چې د انتخاباتو د شکایتونو د اورېدو کمیسیون د غړو په ټاکلو کې د مسلکي معیارونه په پام کې ونیسي. جمهور رئیس احمد کرزی له امریکا غوښتي هغو کسانو ته چې د کورنیو غړي تیر کال په کندهار کې د یوه امریکایي عسکر په حمله کې ووژل شول تاوان ورکړي. جمهور رئیس احمد کرزی په بغلان کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یوې کورنۍ د 500 غړو وژل کېدل وغندل. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې کابل ته په سفر کې له ولسمشر احمد کرزی سره وکتل او ټینګار وکړ چې افغانستان د دوی لپاره د ډیرو مهمو هیوادونو څخه دی. د پولند پوځ پرون په افغانستان کې د سړک پر غاړه د بم په چاودنه کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. په چاودنه کې دوه پولندي عسکر هم زخمیان شوي دي. د ایران حکومت هغو افغانانو ته چې په غیر قانوني ډول په دې هیواد کې اوسي د وتلو لپاره دوی اونۍ وخت اعلان کړی دی. د تحریک طالبانو په نوم د پاکستاني طالبانو ویاند ویلي چې دوی د اسلام آباد له حکومت سره مذاکره نه کوي. د بشري مرستو نړیواله اداره یا بې سرحده ډاکټران وایي روانه اونۍ په سوریه کې لږ تر لږه 355 تنه په هغه حمله کې چې ادا کېږي د زهرجنو کیمیاوي موادو په وسیله شوې وژل شوي دي. او د ایران حکومت وایي داسې شواهد شته چې ثابته کړي چې د سوریې د رژیم مخالفانو په جګړه کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی دی.
خوش آمدید میگیم شما را به برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت افغانستان. ای برنامه به صورت مستقیم نشر خواهد شد. من جاوید نعیمی و همکار مجمل اند میزبان شما هستیم. رئیس جمهور کرزی با امیدواری به پاکستان می رود نه با اطمینان و باور کامل. آقای کرزی این موضوع را دیروز در کابل ابراز کرد. به گفته او سفرهای قبلیش به پاکستان نتیجه مطلوب نداشته و یکی از دلایل آن موجودیت برخی از پالیسی ها در پاکستان است. شما چی فکر میکنین؟ با این سفر آقای کرزی به پاکستان امیدواری دارین یا باور و اطمینان جهت جلب همکاری و حمایت صادقانه پاکستان در پروسه صلح و برقراری ثبات در افغانستان؟ نظراتتون را میتونین با ما شریک بسازین. شماره های ما در افغانستان از 0700 822 755 و 0799 203 540 همچنان میتونین تا پیام هایتان را از طریق تلفن های اتصالاتتان به شماره 818 بر ما بفرستین، حتما براتون میخونیم. هنسیب
بله، لکه څنګه چې جاوید نعیمی یادونه وکړه، قدرمنو دوستانو مایکروفون ستاسو خبرونه کې مهر کله کو په دې خبرونه کې چې هر یک شنبه په همدې وخت خبريږي، معمولا د ونی په مسلو ستاسو نظر نه اورو. د دې ونی موضوع مو ولس د پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی سفر دی چې ټاکل شوی دا نوموړی به سبا پاکستان ته ولاړ شي. تاسو څومره هیله منی دې سفر ته؟ په ځانګړي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې به دا سفر څومره رول ولوبوي، په دې اړه به ستاسو نظرونه اورو. ولسمشر حامد کرزی پرون په یو خبری غونډه کې وویل چې پاکستان ته د خپل سفر د لاسته راوړلو لپاره هیله من دی خو ډاډمن نه دی. آیا تاسو هم د دې سفر په اړه ډاډمن یې که نه یې؟ اداره ته په تلیفوني تماسونو کې وایي.
بله انصاب، اول امی اظهارات رئیس جمهور کرزی را که دیروز در کابل گفت بخش کوتاهش مشنویم.
کوشش ما به یک ملت هیچ وقت باید بند نشود و این کوشش باید ادامه پیدا کند در هر جهتی که باشه. به همین دلیل هم سفر به پاکستان میکنیم و امیدوار هستیم که با درک حقایقی که در دو کشور وجود داره این بار به نتیجه برسیم. امیدوار هستیم، اطمینان ندارم به هیچ عنوان، با امیدواری میریم. امیدوار هستیم که امیدواری ما به یک حقیقت بدل شود به نفع دو کشور.
د ولسمشر حامد کرزی څرګندونې مو واورېدې چې پرون یې په کابل کې خبریالانو ته د پاکستان د سفر په اړه کړې وې. یو اوریدونکی په تماس کې دی، د دې اوریدونکي نه اورو چې څه وایي. خبرونې ته ستړی مشې، د ازادۍ راډیو ده.
مهرباني
صاحب.
وعلیکم السلام.
مهرباني صاحب، سلامت باشین، بفرمایید.
مزار شریف شیر محمد.
بفرمایید آقای شیر محمد.
از ما همین نظر ما همی هست که می رفتن آقای کرزی در اونجا چندان فایده ای نداره، بخار کدی که تا که امریکا و غرب نخواه هیچ کدام صلح و کدام آرامی نه در افغانستان و نه در پاکستان، در هر کشور اسلامی که هست تا اینا امریکایی ها نخواهن نمی آین.
بله، چی بخواین یعنی امریکایی ها و غربی ها؟
این فیلی چندان فایده ای نداره.
بله، چطور یعنی میشه؟ چطور عملی؟
امریکایی ها و غربی ها نمی خواهن آرامی بیاین در افغانستان.
بله، یعنی بعضی گزارش های وجود داره که اگر امریکا و غرب بالای پاکستان فشار بیارن. بله سب، میره بونیم، بفرمایید سب.
فشار همی هست که اگر فشار هم بیاره این صداقتانه نیست، نیست؟
بله.
وقتی صداقتانه که نباشه هیچ کاری نمیشه. امو طرف، امی طرف، امی طرف اگر میتر، امو طرف اگر میتر، اینا لنمی اشتازه که بازک هستن. ولی اگر هر نارامی که در افغانستان هم میشه دست اینا هستن، در پاکستان هم میشه، اینا نمیخواین اینا دو طرفه قضاوت کنن.
بله، تشکر، سلامت باشین، زنده باشین سب. یک شنونده دیگه هم داریم روی خط.
مهربانی وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
مهربانی سب، بفرمایید تماس شما وصل است. فکر میکنم این شنونده صدای ما رو نمیشنون. خیر، یک شنونده دیگه رو میگیریم، بفرمایید سب.
مهربانی وکړئ، تاسو غږ مو گاورو، تاسو تلفن له آزادۍ رادیو سره وصل شوی. مهربانی وکړئ.
مهربانی.
رحمت الله یکمل سلام.
ستړی مشه خبرونه ته، موضوع خو به دې اوریدلی، پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی پر راتلونکي سفر خبرې کوو، د تاسو نظر په دې اړه څه شه؟ ده
از ولسمشر حامد کرزی سفر ځیور ډیر هیله
من. متاسفانه تماسشون قطع شد، اما ابراز امیدواری فکر میکنم کردن. بله،
هم داسې خریده چې ویل چې دا واره ډیر هیله من دی، ورته هیله ده چې بیا به دا اوریدونکي له موږ سره تماس ونیسي، او دا ځل به یې د افغانستان د تلیفونونو خصوصي شرکتونه تلیفون ورقته نه کیه او موږ به د خبرې واورېدل شو. یو بل اوریدونکي په تماس کې دی، مهرباني وکړئ، څوک او له کوم ځای خبرې کوي؟
السلام علیکم.
سلام صاحب، مهرباني.
آقای نعیمی بخیر جان، تونجور
صدا. تشکر، مهرباني صاحب، لطف کردین، بفرمایید.
موفق باشید. نظر ما این است که وقتی که آقای کرزی دو دید باشه باید هیچ کدوم دستاور دی نداره سید، بخاطر که همیش با پاکستان رفتن به حساب چند بار در جلسه رفتن دیگر، چه خودشان رفتن به حساب رئیس بی شورای سلام یافتن از کدوم جن کدوم دست آورد نه و در ما از کدوم امیدی ندارم که دست من باز بیاین پس دست خالی این طرف کار نیستشون باز از پس کار کردن میکنن نه کدوم دست آوردی ندارست.
یعنی شما باز هم بی باور هستین به تعهدات پاکستان در قبال سلام سلامت افغانستان؟
نه 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 نه
بله. یعنی چی باید شوه پس؟
حالا چی شوه دیگه؟ من نظری مرسید که من بخاطر اینا ایسان نظری خدا برای شما گفتم و این کدام رای داشته باشه دیگه. من به نظری خدا که کدام هیچ رای ندارم. مردم افغانستان تنها بلای خدا سو دیگه ایت کسی نیست غیر از خدا ایت صداشنو میدارم. همه با مردم افغانستان دیگه.
بله. این نظری که بعضن در افغانستان مطرح میشه که اگر ایالات متحده امریکا و کشورهای غربی به نحو پاکستان را فشار بدن تا در پروسه صلح افغانستان کارا واقع شود، شما با این نظر موافق هستین یا نه؟
نه خیر نیست، این خواب است، محال است، جنون غربم که اصلا هیچ گپ نمی‌کنه، مثلا هیچ کس با افغانستان خدمت نکردن نمی‌تونه.
تشکر، مهربانی، سلامت باشین. شنونده دیگر بگیریم منصب.
مهربانی، اوکی، تو کول کوم زای خبر کوی.
مهربانی، اوکی، تو کول کوم زای خبر کوی.
که رادیو موټی ټکې نو موږ به د موږ غږ به تاسو روخ خواب رئی د تاسو رادیو غږ لوړ دی موږ بیرته خپل غږ اورو. مهرباني، څوک له کوم ځای خبرې کوئ؟
مهرباني صاحب،
د اوریدونکو لکه چې وختل چې په رادیو کې موږ بیرته خپل غږ واورو چې د موږ غږ څنګه خپرېږي.
بله، حتماً حتماً
خپلې خبرې ونه کړې. بل اوریدونکو د تلیفون په تماس کې دی، د تلیفوني تماس هم پرې شو. قدرمنو دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. مایکروفون ستاسو خپرونه ده. پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه خبرې کوو. تاسو د دې سفر په اړه څومره هیله مندي لرئ او څه فکر کوئ چې دا ځل به ولسمشر حامد کرزي له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې څومره وتوانېږي چې پاکستاني چارواکي دې ته قانع کړي سو د پاکستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. یو اوریدونکی د تلیفون په تماس کې دی. مهرباني، څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
مهرباني صاحب، تماس شما وصل است. بفرمایین صحبت کنین لطفا. تماستان وصل است. از شنونده ها یک چیز میخوایم، وقتی که تماسشان وصل میشه با استودیو صحبت را شروع بکنن، به خاطر از اینکه در غیر از او ما آوازشان نداشته باشیم مجبور هستیم تلفن را دوباره قطع کنیم. یک شنونده دیگه بفرمایید صاحب رادیو آزادی است. تماس از اینا هم قطع شده. دو شنونده ما از طریق اتصالات پیام های فرستادن. احمد صهیب اسرت از قره‌باغ نوشته کرده که 19 سفر آمد کرزی که به پاکستان هیچ دستاورد نداشت، سفر 20مش هم امیدوار کننده نیست. و نور عزیز نوشته در پیام خود که سفر حامد کرزی به پاکستان کدام فایده و مؤثریت نداره.
یو اوریدون که په تلفن کې دی. مهرباني وکړئ، څو کول کوم ځای خبرې کوي؟
مهرباني سه.
السلام علیکم.
و علیکم سلام.
الو،
بفرمایئ سه. مهرباني تماس.
السلام علیکم.
سلام سه. مهرباني.
زه د غزنی ولایت نه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ، نوم مو څه دی؟
نوم سخی محمد دی.
سخی محمد، خبرونه ته ستړی مشي. مهرباني وکړئ، د موږ موضوع خو به درته معلومه ای. پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزي د راتلونکي سفر په اړه خبرې کوو. د تاسو نظر څه دی؟
ما نظر خو دغه دی، ما په پاکستان کې 10 کال هلته دکانداري کړې نرم شاته.
ها،
او هلته د اسلامونه چا خوز به د دقیقه کوو چې دا ټکی تاسو یې پښتونستان زموږ دا پښتونستان زموږ سره په افغانستان کې امنیت نه دی.
دا خبره تاسو د چا په نظر کوئ؟ چا دا خبره کوله؟
یو انسان والا هغه مونږ ښه په دوه تر زه خبره دا انسان والا بیا د کډلی سي په دوره کې هلته په کوم
خا خډه رضایت مننه کو. کور مودان یو بل اوریدونکو راخلو دي. مهرباني وکړئ، څو کوم ځای خبره کوئ؟
السلام علیکم، څنګه خیر جوړ مې اسماعیل تخارسه
ستړی مې خبرونه ته. مهرباني، موږ د تا غورو نظر ته موږ غوږیو.
مهرباني،
پاکستان سفر یا څنګه لري تکار چې دا کړیا ول خیر د دې یو څه چې پاکستان ته سفر وکړي
څنګه
کزی پاکستان سفر هیڅ نتیجه نه لري. یاسو سفر نه کړی څه نتیجه نه راوړي.
خوس خو په پاکستان کې حکومت هم بدل شوی دی او نوې شوی دی او ویل کیږي چې د امریکا او لویدیز لخوانه پر پاکستان فشار زیات شوی دی. فکر نه کوي چې د دې بدلون وروسته به دا سفر نتیجه ورکړي؟
دن سپر نوسته نتیجه وار که وار که نو سپر نه خود میریست نتیجه نی وار
دیر از یاد همانه نه کور موادن خوشحال اوسی
سلامت باشین. شنونده ها میتونن با شماره 0700-822-755 و 0799-203-540 با ما تماس بگیرن. همچنان پیام های کوتاه با دری و پشتو میتونین با شماره 818 تنها از طریق تلفن های اتصالاتتون بر ما بفرستین. شنونده ها را از طریق تلفن بگیرن. مهربانی سید.
السلام علیکم.
و علیکم سلام. ستلیم شیخ پرامونتا
جو هست بخیر باشید.
مهربانی
مهربانی و که دیتاسو غک مو گورو خبری کوی.
مهربانی سلام علیکم. اینو دا پرای دا بلا بلو کتا خبری کوم عجی جان آقا نیزم دا چرمگل سفر
اجی سب خبرونه تستړی مشی موږ پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سفر په اړه خبرې کوو. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ څومره هیله منی دغه سفر ته؟
ګران اورور د نوو سفرونو کړي چې زموږ زړه دې شو چې موږ دې څه زړه دې ماته د دې کارو څخه چار څلاس دې به سره جوړ نشي نماز چې څه په وروته چې موږ یو ځای سره پمام کړو د تاسو د څه خبره په تخبونه په کار وکړه دا به سره جوړ شي دا کار به په مخه ولاړ شي.
نو د اړ جګړې پای ویل کیږي چې په سولې ک چیرته پاکستان هم همکاري وکي او افغانستان هم خپلې خبرې پاکي ویلې شي د پاکستاني چارواکو سره فکر نه کوي چې وینې نتیجې ته به ورسیږي.
یا زما ګران ورور په ګر نړۍ کې په اسلامي اوازو کې چې زه ګورم په پاکستان به بل غلط یو واقع پیدا نه شي نو ټول مسلمانان د افغانستان د درې بدر کې کدا چې تاسو زړه ته شوي جنن نواز شریف کې نه سره دی نو سره دی شاهري کې وساتي یا نو سره یو څه کار وکړي یا امنیت مو په افغانستان کې راي دا به خپل فرض مو درته شلي.
بله آر تشکر. سلامت باشین شما. مهربونی. شنونده دیگر میگیریم که روی خط هستن. بفرمایید صاحب رادیو آزادی است برنامه میکروفون شما.
و علیکم سلام. ستړی مو شیخ پرونه تا میکروفون ستاسو خبرونه ده ستاسو غاورو مهربانی او که څوک ول کوم ځای خبرې کوي.
مهربونی
توخی صاحب خبرونه ته په خیر راغلی. موږ پاکستان ته د ولسمشر حامد کرزی د راتلونکي سفر په اړه خبرې کوو. په دې اړه مو نظر ته غوږیو.
د خپلونی ته حق له خو ډېر سخت ونم چې کړي جوړ کړي د سفر په حق خو مو شو دا چې ویلې چې په دې د افغانستان په کیسه کې هیڅوک اصلي صداقت نه شوي. لوی منافقت امریکا کوي لاندې وڅ لاندې د باندې بل سره پاتې پاکستان افغانستان هیڅوک نه غواړي د افغانستان او د اقتصادي برادرو سره نیت لري هغه عام کرن کولی شي مګر هغه خپل مقاصد لري.
بله تاسو فکر باندې د پاکستان مقاصد څه شی دي چې نه غواړي په افغانستان کې لکه تاسو چې وویل چې سوله ټینګه شي؟
بله فکر میکنم
د اوریدون کې تلیفون قطع شو او د موږ غږیم د رادیو لاره اوریده.
بله دو پیام هم داریم. ان صاحب ابی بلو از تخار در پیام خود نوشته کرده که سفر احمد کرزی به پاکستان بی نتیجه و بی فایده خواهد بود و همچنان محمود از لغمان هم عین چیز را در پیام خود نوشته کرده. اما نورنبی متقی از ولایت میدان وردک نوشته کرده که سفر احمد کرزی به پاکستان برای بهبود روابط مفید خواهد بود.
یو بل اوریدون که ده تلیفون په تماس کې ده. مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي.
سلام علیکم.
سلام
علیکم.
مهرباني صاحب.
مهرباني وکړئ.
زه د پاکستان ته د رئیس جمهور کردی د سیان غټه ته غېستم نتیجه مې نه ده ویلې په صح مهم خبر ده چې موږ د دې د هیڅ وخت کې به افغانستان د غزا تجربه نکړي.
بله
نو خو اوس داسې ویل کیږي چې په پاکستان کې نوی حکومت راغلی تر پخواني حکومت یو څه پیاوړی دی. فکر نه کوئ چې دا نوی ملکی حکومت چې د نواز شریف په مشرۍ په پاکستان کې واک ته رسېدلی
دا اوس هم په غزني ولایت کې په لوګر ولایت کې په جلال آباد ولایت کې په دې ولایتو کې خو معلوم دی چې پاکستاني طالبان راځي جنګېږي ولی هغه نه منې کوي چې دا ورځي ته نه هڅه کوي.
ډیره زیاته مننه ده تاسو نظر و خپور شو.
تشکر مهربانی سیب. یک شنونده دیگر بگیریم. بفرمایید سیب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. بفرمایید.
بله.
مهربانی سیب.
حسین خیل هستم از کابل.
بفرمایید آقای حسین خیل. متاسفانه تماس شما قطع شد. میتونین دوباره بر ما زنگ بزنین؟
نمیسه باید اوریدون کتای ویدوانه و کچی پا دی خبرونه که چکم نظرون خبریگی اغا دی ازاده رالیو دی اوریدون کو نظرونه دی سمره چی پا افغانستان که دی طالبان و دی وسلوال و فعالیتونو پاره تلال مسئله ده دی پاکستانی چارواکو لخوا وقت پا وقت دارد شویده چکون دی دوی دی افغانستان که نارامای تلمن وحی او یاد دی وسلوال و طالبانو ملاتر که.
بله، وی که شنونده ها چی میگن بشنیم از اونا. بفرمایید سب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام، ستره ماشی
حلیم به کابل نزحمه در کام.
میره
بانیست ما با نظر ترسون جی دیورن مساله را پاکستان سر حل نسی در پاکستان تا سمر سپرون ایش نتیجه نداری نو کدا سپر پا دی ارتباط سوی چه کرده راتون که لوی جرگه دایره لوی جرگه که دیورن مساله تا د حل لار د ولټي نو بیا کیدای شي دا سفر نتیجه ورکړي.
بله،
د دې اوریدونکو تلیفون
هم قطع شو. هم قطع شد اما گپ خود را تقریبا گفتن. بله، یک شنونده دیگه بفرمایید. سب، رادیو آزادی است.
بله،
مهربانی سب.
بله، سلام علیکم.
سلام علیکم سب، بفرمایید.
مهربانی دغه دې کرتی سفر چې کوم پاکستان ته دی دغه نن نسم یا شلم سفر ری چې کیږي مګر دا هیڅ نتیجه نه لري، هیڅ کومه فایده نه لري. لکه څنګه چې مخکې وروسته کلي په افغانستان زیاتره ولایتونو کښې همدغه اوس د پاکستاني طالبان دي چې جنګېږي. ما په خپله 15 کاله د افغانستان سفر کښې تېر شو، مونږ په خپله ډېر کسان دغسې ونیول چې د هغوی سره به د پاکستان ثبوت مونږ ونیو، حتا کارټونه یا نور څه به ونیول. مګر
خو دا سفر وروره په همدې خاطر دی چې پاکستانی چارواکو سره خبرې وکړي چې که دغه کسان د دوی له خوا ناراضي یا د دوی په ملاتړ راځي چې د هغوی مخه ونیسي. او مخکینیو سفرونو کارپوهان زیاتره وایي چې مخکینیو سفرونو ځکه نتیجه نه وه ورکړې چې پاکستان کې ملکي حکومت کمزوری و. اوسنی حکومت چې د نواز شریف په مشرۍ راغلی داسې ویل کېږي چې دا تر پخواني حکومت یو څه پیاوړی حکومت دی او نارامۍ او دغه روان ناکرارۍ د پاکستان په ګټه هم نه دي. فکر نه کوئ چې د نوي حکومت سره به د ولسمشر حامد کرزي خبرې اترې تر پخوانیو هغې ښې نتیجې ولري؟
یا فکر نه کوم که دا ولري، ولې چې دغه نواب شریف خو مخکې مو که نه، ولې په هغه وخت کښې افغانستان ته ارام نه و. هغه وخت کښې هم پاکستان نه راتله، همدغه طالبان و، همدغه جنجوان و، همدغوی دغه کیسې جوړې کړې وې. او اوس هم چې کوم راځي همدغه دي، همدغه طالبان دي. هلته چې کوم د ثبوت ورسره ونیو، که تاسو د پلچرخي زندان وګورئ یا د بګران زندان وګورئ، چې زندانونه ټول د پاکستاني طالبانو باندې ګډ دي، یا د پټ نه راځي، یا د سوات نه راغلي، یا د بل ځای نه راغلي، دغه پاکستاني د پښتونخوا طالبان دي. ولې دغوی روزي، ولې دغه نه منې کوي، ولې په دغه غور نه کوي؟
ډېره زیاته مننه د تاسو نظر و خپور شو. مننه درنه کوو چې له ازادۍ راډیو سره مو تماس ونیو. یو بل اورېدونکی د تلیفون په تماس کې دی، د تلیفونه مخلو. مهرباني وکړئ څوک او له کوم ځای خبرې کوئ؟
بفرمایئ.
السلام علیکم صاحب، تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه. خاورې بهار یم، له عربي اماراتونه.
بهار صاحب ستړی مشي، تاسو هم د موږ سلامونه ومنئ. د موږ د خپرونې موضوع خو به مو اورېدلی وي، د تاسو نظر ته غوږ یو.
بلکل هم اورېدلې ده. تاسې یو خبره وکړله، یو اورېدونکي ته وایي دا حکومت بدل سوی دی، یو څه خپلواک سوی ده که نه. نو دا حکومت راوستی ده او دا هم د پاکستان حصه او دغه پوج راوستی ده د هغو په مرضي باندې راغلی ده. نو زه وایم چې بلکل چې پاکستان کوم مطلبونه دي او هغه حاصل نه کړي، که دا خو شلم سفر دی، څلوېښت سفر نور هم وکړي، بیا هم داسې تبدیلي به ونه ویني چې په هغه باندې د افغانستان کښې سوله راشي او یا د امنیت راشي.
بله،
نو دې نه مقصد نواز شریف خو داسې ده چې د افغانستان تاریخي دښمن ده، نو دې نه به سړی څه امیدونه ولري. په مکمل طور باندې د پاکستان حکومت استخباراتي حکومت ته او دا ملکي حکومت هېڅ واک نه لري چې وواړي استخبارات هغه کوي شي.
نواز شریف بهر سے پدی ورستوی کی په خپل خبرو کې ویلی دی چې دغه روانه سختدریزی یا بنسټ پالنه یا دغه ناکراری د پاکستان بقا ته لوی خطر دی. نو د ښکاری چې دغه نامنۍ ک افغانستان ته خطر پیښی، پاکستان هم له خطرونو نه پامان نه دی. فکر نه کوي چې پاکستانی چارواکي او پاکستانی مقامات به اوس پدی پوه شوي چې د نارامۍ د دوی په خطر هم تمامیږي.
پاکستان مقصد سرکار شاول اپریٹر دا دستر گو لی دار بہن مقصد دا دی پاکستان دا کم اگر وان دا دی دوی خبر بانی گیم دا ټول دوی خپل گیم دا او کدا اوس سیاست بدلی په داسې شکل باندې بدلی چې پیسې کې هم دی بیا دوی ګټي افغانستان د کومه ګټه نه راشي کی
ډیر زیات
بدل نه کی چې هغه مقصد په افغانستان کې سولې ته پیدا ورکړي.
مننه سلام کوم کور مو ودان
زنده باشین. ام سپ چند پیام هم داریم که شنونده ها از طریق تلفن های اتصالاتشون به 818 فرستادن. میر غلام نوشته کرده که کرزی اگر نواز شریف را خیلی سوگند و قسم بدهد بعد از او کار درست خواهد شد. عبدالله از جای نامعلوم نوشته با کسان کردوی قوی افغانستان را پارچه پارچه ساختن، نباید گفتگو و مذاکره صورت بگیره. و در این حال محمد حسن اقیار از ولایت لغمان نوشته کرده که به سفر بیستم حامد کرزی به پاکستان خوشبین است.
یو اوریدون که در تلفن با تماس کده لده اوریدون که با اورو چی چوک ده و لکم زی خبری که میربانی و که ده تاسو خاک مگورو.
خان صاحب سلامونه، خپل احترامات دارو قربانو ته وړاندې کوم.
ډیر زیات مننه کوم ودان ستړي مو شیخ خبرونه ته.
ډیر شکریا صاحب. خان صاحب زما په نظر باندې چا خپل نظر د خپل زړه بڑا صوبا شي غزام که کرزه سه خپل مخلص نه دی په دې کې، او بیا دغه کم د دې سولې د شورا کم ټیم چې دی هغه مخلص نه دی. چا چې پلار مړ کړی نو هغه به څنګه چا سره روغ وکړي؟ لکه مشر بوایو لکه صلاح الدین ربانی دی که څه دی، داسې دی دی وایي چې موږ سفرونه بې نتیجې دي. یو مور وایي زوی چې ونه ژاړي مور وایي هېڅکله هم هغه تپۍ نه ورکوي. نو په کار ده چې یو مسلې په هغه کې هغوی ته یو پیشنهاد وکړي او هغه دی بیا غلی په هغې باندې کښېني، صرف تشریفاتي راشه درشه ونه کوي. نو په کار ده بیا د هغې تپوس وشي چې دا مسله څنګه شوه، دا ولې. نو که دغسې دی مخکني غوندې تشریفاتي سفرونه وي نو بیا هم بې نتیجې به وي، او که څه نه څه لږ دباوي وروسته ورپسې نو بیا کېدای شي څه نتیجه دې نه راوځي. نو الله دې وکړي د سولې په هیله چې موږ ته یو سوله راولي او دا ژوند زموږ بدل شي.
یعنې تاسو فکر باندې خپل افغان حکومت په سر کې چې ولسمشر حامد کرزی دی، دی هم ډېر په دغه هلو ځلو کې چې غواړي له پاکستان سره د سولې په برخه کې وي نتیجې ته ورسیږي، ډېر مخلص نه دی؟ تاسو دا ویل غواړئ؟
مخلص نه دی. ان صاحب اول دی ګوري ټول دغه شمالي ټلوالې دی غلام دی، هر ځای کې چې ګوري هغه چې څنګه وایي دی مني، هغه چې څنګه وایي دی مني.
مننه
درنه. مشکل ده چې دا نتیجه
ورورده کور موده.
تشکر مهربانی. یک شنونده دیگر رو بگیریم روی خط هستند. بفرمایید صاحب، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام علیکم.
سلام صاحب، مهربانی.
مهربانی وکید تاسو غږ مو گو. مهربانی وکید ستړي مو شیخ پرونه ته تاسو غږ مو گو. څو کول کوم زه خبرې کوي.
اډیګه مالو غزنا
ستړي مو شیخ پرونه ته د خبرونه د موضوع په اړه خراته وای.
موضوع پالا غدار اطلاعات که رئیس جمهور پاکستان در روان ده بسیل لسرالان نوال دی.
ولی چنگ تاسو دا فکر کوئی؟
بله میربونی
دیدی آوریدون که
تماس شم قد شد. احسان از ولایت غزنی نوشته کرده که سفر رئیس جمهور کرزی بیفایده خواهد بود، ولی در این حال محمود نوشته کرده که این سفر حامد کرزی به پاکستان مؤثر خواهد بود و نتایج خوب به امراه خواهد داشت. شمار زیاد از شنونده ها ابراز ناامیدی میکنند به این سفر رئیس جمهور کرزی، اما میشه دلایلتان را هم به صورت فشرده بر ما بنویسین و بگوین که چرا نظر به کدام دلیل شما اعتراض میگن. یک شنونده را از طریق تلفن بگیریم. امسد
مهربانی اوکی
بارز سلام و ادب خدمت شما آقای نجیبی اجملان و همچنان تمام شنوندگان رادیو آزادی نیازی.
مهربانی نیازی
تشکر آقای نعیمی و همچنان هنسک.
البته موضوعتون بسیار موضوع خوبی است، چون که بالای سفر رئیس جمهور احمد کرزی شما بیدید، البته یک تفسیری بسیار هم تو
کنم.
ببینید البته روی سه هدف یا سه موضوع رئیس جمهور احمد کرزی به پاکستان سفر میکند. اول ببینید دعوت رسمی صدر اعظم پاکستان و همچنان دوم به خاطر روابط و بهبود بین هر دو کشور و سیوم موضوع سیومش به خاطر مجادله و مقابله یا به میز مذاکره کشانیدن گروه های درگیر کسانی که در پاکستان می جنگن و کسانی که در افغانستان می جنگن. ولی متاسفانه آقای نعیمی شما ببینید این بیستمین سفری است. زمانی که 12 سفر یک رئیس جمهور به یک کشور خارجی اثر نداشته باشد، مصاد نباشد، پس 20 و از اون بالاتر
نیازی سه با مذرد گپ شما رو قطع میکنم. ببینین در گذشته حکومت پاکستان و حکومت پاکستان دگن نیست، حال حکومت تازه آمده در اونجا که گفته میشه خودش هم با تهدیدهای تروریستی، خودشان میگن با تهدید تروریستی روبرو هستن. نواز شریف چندین بار این موضوع را یاد کرد و با مقامات ارشد کشور دیدارهایی داشت. باز هم شما ناامید هستین؟
ببینه شما از حکومت نو در پاکستان دارید، ولی متاسفانه درخت همو درخت است، ریشه شمو ریشی است. ببینید تمام قدرت اختیارات در دست فوج استخبارات پاکستان است. صرف در برگه های یک نبات در درخت یک تغییرات میای و بس همه ساله و میشه و کنه میشد، ولی متاسفانه درخت همو درخت است. پاکستان استخباراتش تمام قوتش خود به دست اردوش است و دست حکومت ملکی و تشریفاتی مثل زرداری و نواز شریف که امروز سر قدرت رسیده، ولی اینها قدرت نیست. بعد مذاکره گفتگو با کسانی شود که آنها واقعی در رحص قرار دارن، در رهبریت قرار دارن و تمام قوت نیرو به دست آنهاست. ولی متاسفانه چنین سفر به نظر ما، به نظر مردم افغانستان، یک سفر تشریفاتی و دید و وادیدی است مثل سفرهای گذشته و کدام هیچ نوع دستاوردی. حتی ببینید شما آقای نعیمی، ما به شما یک مثال میدهم. ببینید چرا کم یک کشوری است که در 19-20 مرده به پاکستان سفر کرده است، ولی متاسفانه مو راکت هایی که بالای ولایت شرقی و کنر خواستن همه روزه روزه 40 راکت 50 راکت می همو عقلا توقف نکرده. این را با کله تروریسم اقتصاد و سیاست و روابط کارهای دیگه صورت بگیرد. به نظر من این سفرش بسیار سفر بسیار تشریفاتی است، شاید که توقف باشه، چون که مصارف پیشتر رفت آمدشان توان است. به نظر من باید رئیس جمهور خود را تقویت کند، تیمش را تقویت کند، نظام خود را تقویت کند. دیگر از چنین سفرها دیدواد رفت آمد دست بکشد، چون که کدام سفر نتایج مثبت ندارد و پاکستان هرگز نمیخواهد که افغانستان صلح واقعی باشد. خدا کند.
تشکر نیازی صاحب، سلامت باشین. از شنونده ها میخواهیم که برای 7-8 دقیقه زنگ نزنند، چون وقت نشر خبرها رسیده. حالا ساعت دقیقا 9